درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوی. یو بل پښتو خبرونه درته زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله څخه وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. افغان حکومت بیا وایي چې طالبان دې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمې نه جوړوي او ژر تر ژره دي د دغو خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په پلازمینه کابل کې د ګرز بندیز شرایط نور هم سخت شول. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې تور حملره به د اپریل تر 9 نیټې پورې بندوي. او د سعودي عربستان پاوز پر دې هیواد د دوو بالستیک توغندیو د برید د شنډولو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لنن یک شنبه څخه په پلازمینه کابل کې د ګرز بندیز شرایط نور هم سختیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تیره شپه پر ټویټر لیکلی دی چې د دې بندیز د څارنې لپاره پولیس په ښار کې ګمارل شوي دي. د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل ښار کې بشپړ قرنطین اعلان کړی دی. د کابینې د پریکړې له مخې د کابل ښاریان یوازې د ډیرو ضروري کارونو لکه ډاکټر ته د تګ یا د امنیتي ستونزې په حالت کې او یا هم له بل چا سره د مرستې لپاره له کورونو وتلی شي. د کابل او ولایتونو ترمنځ تګ راتګ هم بند دی. د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې ځانګړې کمیټې د جمعې په ورځ وویل چې د عامې روغتیا وزارت د کابل ښاروالۍ د تنظیف څانګه امنیتي ادارو او د دوی له ادارې پرته به نور ټول دولتي دفترونه درې اونۍ بند وي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د تورخم لاره به د راروانې اپریل میاشتې تر 9 نیټې پورې بنده وي. ټاکل شوې وه چې دا لاره به د جمعې په ورځ پرانیستل کیږي. خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه ویلي دي چې د کورونا ویروس د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په لړ کې د کوزې پښتونخوا چارواکو پریکړه کړې چې دا لاره به د اپریل تر 9 بنده وي. خبر پانه زیاتوي چې د شوې پریکړې له مخې پر دې لاره به هر راز تګ راتک بند وي. خو په خبر پانه کې د تورخم د ګمرک د مشر په حواله ویل شوي دي چې یوازې په استثنایي حالاتو کې د لارې د خلاصون په اړه نوې پریکړه هم کېدای شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د نیالګیو د ایښودلو د کمپاین له پیل راهیسې تر اوسه د میوو 40,000 باغونه جوړ شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه باغونه په ګرمو سیمو کې جوړ شوي چې د بېلابېلو میوو نیالګي پکې شامل دي. نوموړي وویل په سړو سیمو کې د باغونو جوړول روان دي او په روان کال کې به نږدې 100,000 باغونه جوړ شي. د نیالګیو د ایښودلو کمپاین یوه میاشت مخکې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پیل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د میوه لرونکو نویو باغونو په جوړېدو سره به بهر ته د میوو صادرات هم زیات شي او له بڼوالو سره له اقتصادي پلوه مرسته کیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان پاوز پر دې هیواد د دوو بالستیک توغندیو د برید د شنډولو خبر ورکوي او وایي چې له دې دوو یو یې د پلازمینې ریاض پر سر له منځه یوړل شو. د سعودي هوایي ځواک نن یکشنبه وویل لومړی توغندی تیره شپه ناوخته د توغندیو د امریکایي دفاعي سیستم پاتریوت په وسیله د ریاض پر سر شنډ شو او دوهم یو له یمن سره پر پوله د سعودي عربستان د جیزان ښار په هوا کې له منځه یوړل شو. د سعودي د هوایي ځواک ویاند ترکی المالکی وویل چې له دې کبله تر دې دمه د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. هغه زیاته کړه چې د توغندیو د چاودنې له کبله په دواړو ښارونو کې ځینې چارې د خلکو د استوګنې پر سیمو راپریوتې دي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو له دې مخکې د ایران پلوي حوثي هغې ډلې چې په یمن کې د سعودي پوځ پر ضد جګړه کوي د سعودي پر خاوره سلګونه میزایلونه توغولي دي. جنوبی کوریا نن وروسته له هغه پر شمالي کوریا انتقاد وکړ چې دوه مشکوک بالستیک توغندي د سمندر پر لور وتوغول. سیول دا کار په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هڅه کوي یو ناسم اقدام بللی دی. د جنوبی کوریا پوځي چارواکو نن د مارچ په 9 راپور ورکړ چې د لنډ واټن ویشتونکي دوه توغندي د شمالي کوریا له سواحلو څخه توغول شوي او د 1.5 کیلومتر په لوړوالي. د جنوبی کوریا پوځي چارواکو نن د مارچ په 9 نیټه راپور ورکړ چې د لنډ واټن ویشتونکي توغندي د شمالي کوریا له سواحلو څخه توغول شوي او د 1.5 کیلومتر په لوړوالي او د 2.5 کیلومتر په واټن په سمندر کې ګرځېدلی دي. د جاپان دفاع وزارت وایي ښکاري چې دا بلستیک توغندي وو، خو د جاپان په اوبو یا ځانګړي اقتصادي زون کې نه دي راپریوتي. د دې میزایلونو توغول د پیونګ یانګ د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې له واشنګټن سره یې د بې نتیجې خبرو له پای ته رسېدو وروسته له څو اونیو راهیسې پیل کړي دي. جنوبي کوریا په پیل کې د کورونا ویروس د سرایت له کبله سخت زیانمن شو، خو داسې ښکاري چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یې ښه پرمختګ کړی دی. تر نن ورځې پورې په جنوبي کوریا کې نږدې 10,000 کسان په کووید-19 اخته شوي او 144 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. او راپورونه وایي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه او جاپاني تنظیمونکي په سګني دوبی کې د اولمپیک د پلان شویو نړیوالو لوبو لپاره د نوې نیټې په اړه غور کوي. د جاپاني رسنیو د راپورونو له مخې تنظیمونکي پر دې غور کوي چې دا لوبې له ټاکلې نیټې څخه په یو کال ځنډ راتلونکی کال ترسره کړي. په دې راپور کې چې نن خپور شو راغلی د توکیو لوبې چې تېره اونۍ د کورونا وایروس د سرایت له کبله وځنډول شوې ښایي د 2021 کال د جولای په 3 پیل او د پای مراسم یې د اګوست په 8 نیټه ترسره شي. د سګنیو لوبو پلان دا و چې د جولای په 4 به پیلېږي او د اګوست تر 9 پورې به دوام کوي. د معاصر اولمپیک په 140 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د دې لوبو نیټه د یوې ساري ناروغۍ له کبله بدلېږي، خو دا لوبې د جګړو له کبله کله ناکله ځنډېدلې چې یو مثال یې په 1940 کال کې د توکیو د اولمپیک ځنډېدلو و. دا و خبرونه.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې چادرسه دي azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم ولولي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله څخه غوښتي چې یو ټول شموله حکومت دی جوړ کړي. افغان حکومت وایي طالبان دي د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمیل نه جوړوي او ژر تر ژره دي د دغو خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړي. د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر:
سولې ته په دې رقم تګ نه کیږي. سولې د مذاکراتو په هر مرحله کې په هر پړاو کې نوی نوی بانی ولټو متمن ساغه د مذاکرات پلار کی امدی خندونه جوړ کی.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له ایران څخه هیواته د 1,00,000 افغان کډوالو د بیرته راستنېدو خبر ورکوي، خو د کورونا وایروس مخنیوي په هدف څه تدابیر لري؟ د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مایار:
مونو تعداد هم زخت زیاد شوی. تاسو هرات کې ولیدل چې ترمنسکن مو یا دستگاه د حرارت سنج هغه هم نصبه شوه چې راځي اوس څوک چې تبه لري هر ازله مې کنټرولوي.
هند په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د افغانستان له 2 څخه خپل ډیپلوماټان ایستلي دي. قطر پای را سره ملتیا وکړي. دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واورئ. اوس هم د سر موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله څخه غوښتي چې یو ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پیغام په غبرګون کې وای محمد اشرف غنی به یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د ولسمشر سلاکار وحید عمر وای دا پراخ بنسټه حکومت به د اساسي قانون په چوکاټ کې رامنځته سي. دا چې محمد اشرف غنی پراخ بنسټه حکومت کې به عبدالله عبدالله هم ګډون ولري کنه؟ نور جزئیات له اکرام الله اکرم څخه اورو.
د ولسمشری ماڼۍ او سپیدار ترمنځ د اختلافاتو تر څنګ د دې اختلافاتو د منځوړلو لپاره د کورنیو او نړیوالو ناکامو هڅو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله غوښتي چې ټول شموله حکومت رامنځته کړي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر کې د افغانستان له سیاسي مشرانو غوښتي چې د یو ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره د هڅې وکړي. پامپیو لیکلي چې دا او دې ته ورته ګامونه کولی شي افغانان یو روخانه راتلونکي ته ورسوي. په ورته وخت کې ولسمشری ماڼۍ وایي چې محمد اشرف غنی به پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پراخ بنسټه حکومت به د اساسي قانون په چوکاټ کې جوړ شي.
اراده رئیس جمهوری است کې حکومت
د ولسمشر هوډ دادی چې نوې حکومت باید اغیزمن او تاثیر لرونکی وي، او د دې ترڅنګ د افغانستان نوې حکومت باید د دې هیواد له ټولو اقشارو او خلکو استازیتوب وکړي. دا اراده وجود لري. ان شاء الله د اساسي قانون په چوکاټ کې به پراخ حکومت چې هم اغیزمن وي او هم پراخ جوړ شي،
هم اثریت داشته باشه او هم فراگیر باشه ساخته خواهد.
لدی وړاندې د امریکا ځنګړي استازي د افغانستان د سولې په اړه ویلي وو چې سیاسي رهبران باید ټول شموله حکومت رامنځته کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسم چې د افغانستان د ولسمشر په توګه ترسره شول، د ولسمشریزو ټاکنو بل نومان عبدالله عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پریکړې ونه منله او د په وینا د ټول شموله حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د دواړو مشرانو لخوا ویل کیږي چې د رامنځته شویو ستونزو د حل لپاره سیاسي خبرو ته چمتو دي. د دې اختلافاتو د حل لپاره له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته راغی، خو د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافاتو د حل هڅوې پایله ورنکړه. د پامپیو تر څنګ د افغانستان ځینو نورو سیاسي څیرو د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف هم هڅې وکړې تر څو د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی ترمنځ ستونزې حل کړي، خو تر اوسه کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. اوس ولسمشری ماڼۍ د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو خبر ورکوي، خو آیا عبدالله عبدالله به پکې برخه ولري کنه؟ په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
قولی ما گفتن نمیتونم که کی
اوس محل زنه شم کولای چې وایم راتلون کې حکومت کې به څوک برخوري. په دې باندې کار جریان لري. هر کله چې وستای شو حتما با اعلان شي.
په وخت کې نهایی شد حتما اعلان میشه.
د عبدالله عبدالله د ډلې ویندویان په رسمي ډول د پامپیو اڅرګندونو او د وحید عمر د خبرو په اړه څه نه وایي، خو د دې ټیم یو غړی چې نه غواړي نومي واخیستل شي وایي ټول شموله حکومت به هغه وخت د منلو وړ وي چې دواړه ټیمونه د دوو حکومتونو په توګه سیاسي خبرو ته ورداخل شي. له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حق ناست په حق لچې د عبدالله عبدالله سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ګډون ترسره شوی وو ویل چې د ټول ګډون حکومت د جوړېدو د ژمنې په اساس به عبدالله عبدالله ته د سولې بهیر کې اساسي ونډه ورکړي او کابینه کې به هم ټیم ته سهم ورکړي. خو د ښاغلي غنی په وینا عبدالله عبدالله د داسې جوړښت غوښتونکی دی چې اساسي قانون سره ټکر لري. اشرف غنی زیاته کړی چې عبدالله عبدالله د اساسي قانون په بدلون ټینګار کړی دی. د غنی په وینا هغه د داسې جوړښت او تشکیل غوښتونکی دی چې په ښکاره توګه د اساسي قانون د موادو سره په ټکر کې دی. خغری غنی ټینګار کړی چې پرته له هغو میکانیزمونو چې قانون کې راغلي د هیڅ کوم شخص او ډلې د غوښتنو په اساس د اساسي قانون د بدلون صلاحیت نه لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
افغان حکومت وای طالبان دی له سولې سره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمیل نه جوړوي او ژر تر ژره دی دغه خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر نن یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت خپل مرکچي پلاوی اعلان کړی او اوس په مقابل ډلې پورې اړه لري چې د خبرو لپاره کله خپل پلاوی اعلانوي. دا په داس حال کې ده چې طالبانو د افغان حکومت مرکچی پلاوی حکومتي ګڼلې او ویلې دي چې یاد پلاوی ټول شمولې نه دی. بیا هم اکرام الله اکرام راپور لري.
که څه هم وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت په مرکچی پلاوی انتقاد کړی، خو افغان حکومت وایي دا ډله د سولې د خبرو په وړاندې پلمې لټوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر د یک شنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې که خبره د پلمو وي نو د طالبانو په مرکچی پلاوی هم خبرې کیدای شي.
که چیرې د پلمو جوړولو خبره وي نو په هغه کې بیا موږ هم ډیر ملاحظات ولرو په هغه آیت باندې چې طالبان یې تاکي څه د دې آیت ترکیب به څنګه وي. آیا د دوی په ترکیب کې ښځې شته که نشته؟ آیا د دوی په ترکیب کې د مختلفو فکرونو خاوندان شته که نشته؟ آیا د دوی آیات د افغانستان د کومې جغرافیې د کوم فکر او یا د کوم قشر نه استازیتوب کوي؟ په دې کې موږ هیڅ خبره نه لرو. د موږ خبره دا ده چې دوی دې یو باصلاحیته آیت وټاکي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغان حکومت له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی مرکچی پلاوی له امریکا سره د دې ډلې د هوکړې خلاف بللې ویلي دي چې دا ټیم د ټولو اړخونو استازیتوب نشي کولای. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې افغان حکومت باید د سولې په بین الافغاني خبرو کې د نورو اړخونو تر څنګ یو اړخ وي. د طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې دا هم راغلی چې ټول سیاسي اړخونه د دغه پلاوی له جوړښت راضي نه دي، خو په کابل کې تر دې دمه په دې پلاوی د پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون بیلابیلو اړخونو کوم توند انتقاد نه دی کړی. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او په کابل کې د امریکا سفارت د افغان حکومت لخوا د مرکچی پلاوی اعلان هرکلی کړی او دای ټول شموله ګڼلې ده. طالبان ویلي چې له داسې پلاوی سره خبرې کوي چې د سولې د هوکړې پر بنسټ جوړ شوی وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو عبدالباقی امین وای فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو اترو په برخه کې له دواړو اړخونو سره بیلابیل تصورات موجود دي. دی وای افغان حکومت فکر کوي چې خبرې د دوی په مشرۍ مخ ته وړل کیږي، خو طالبان وای چې له حکومت سره د حکومت په توګه خبرې نه کوي.
فکر کوم چې په دې باندې ډیر مشکل نشته چې څوک دې کې زړی دي. خبره ټوله په دې کې ده چې د دې شکل او صلاحیتونه او مدیریت او اجنډا دا څنګه تنظیمیږي. کوم شی چې فعلا په کار دي هغه دا چې امریکایان باید دغه فهم سره یو کړي چې د طالبانو او د افغان حکومت دغه فرصت له لاسه ورنشي.
خو د ولسمشر سلاکار وحید عمر د یک شنبه د ورځې په خبری کانفرنس کې ویل اعلان شوی پلاوی چې مشري د ملي امنیت مخکینه رئیس معصوم سنګزی کوي حکومتي نه دی او د ټولو اړخونو سره په مشوره ټاکل شوی دی. افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو لپاره 13 ونې مرکچی پلاوی اعلان کړ. دا پلاوی چې یوشت غړي لري مشري د ملي امنیت مخکینه رئیس معصوم سنګزی کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له ایران څخه هیوا ته د 180,000 افغان کډوالو د بیرته راستنیدو خبر ورکوي. دا سرګندونې د دغه وزارت وین عبدالباسط انصاری نن ازادي راډیو ته وکړې. له بلې خوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای دوی په سرحد کې د روغتیایي ټیمونو شمیر زیات کړی. تفصیل نه ناجی ساپی څخه ورو.
په داسل کې چې له ایران څخه د کډوالو په منځ کې د کورونا وایروس د ناروغانو د راتلو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه له ایران څخه هیواد ته 180,000 افغان کډوال بیرته راستن شوي دي. دغه شمیر کډوال په ایران کې د کورونا وایروس د خپرېدو راهیسې راغلي دي. د دغه وزارت ویان عبدالباسط انصاری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو د راستنېدو بهیر روان دی او هر ورځ نږدې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته راستنېږي.
150,000 تن میرسید
اوس مهال هر ورځ نږدې 10,000 بیرته راستنېدونکي لرو چې په مجموعي ډول له ایران څخه د بیرته راستنېدونکو کډوالو شمیر 180,000 تنو ته رسیږي. دا لړۍ روانه ده او روغتیایي کارکوونکي هم کار کوي او د کډوالو له کتنې وروسته ورته
د افغانستان د روغتیا وزارت له ایران څخه هیواد ته د افغان کډوالو راستنیدل د کورونا وایروس د خپرابې له پلوه اندېښنې وړ بولي. د روغتیا وزارت معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو ډیره برخه له ایران څخه راستنه شوي کډوال دي او یا دې هیواد ته د سفر سوابق لري. تر دې وړاندې بیا داسې اندېښنې هم مطرح شوې چې له ایران څخه راتلونکي کډوال په سمه توګه نه معاینه کیږي او همدا وجه ده چې په افغانستان کې کورونا ویروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا اندېښنې ردوي. دیات وزارت ویان وحید الله مایار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی له ایران څخه په سرحد کې د روغتیایي ټیمونو شمیر زیات کړی او همدارنګه د طبي د معلومولو ماشین هم فعال شوی دی.
ټولو بنادر کښته هم په لابراتوار کې هم په اسلام قلعه کې ټیمونو تعداد هم زښت زیات شوی. تاسو رات کې ولیدل چې ترمنسکان مو یا دستگاه د حرارت سنج هغه هم نصب شوه چې راځي اوس څوک چې تبه لري اراز علامه کنټرولي زبران تیمون هم شته دغه مبلغین دي صحیح هم شته تبلیغاتي اوراق هم ورکول کې چیرې اراز علامه دا کوي وجود کې من سرازي به په دغش میرو تماس ونی سي پر ولایت کې غش میرو ورکول کې
لروختي جدي معاینات او سره سره بیا هم په هیواد کې د کورونا وایروس مخ په پراخېدو دی او اړتیا ده چې د دې وایروس د مخنیوي او مشکوکو کسانو په لیدو سره خلک له امیر روغتیا وزارت سره مرسته وکړي. له بلې خوا د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران څخه بیرته رسنیدونکو کډوالو سره د اړینو خوراکي توکو مرستې شوي او حکومت هڅه کوي چې دوی ته د هوسا ژوند زمینه برابر کړي. د یادونې وړ ده چې ایران څخه افغانستان ته د کډوالو د رسنیدو بهیر په هغه هیواد کې د کورونا وایروس د ناروغۍ له پراخېدو وروسته چټک شوی.
درنو اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له ایران څخه هیواد ته د 1,30,000 افغان کډوالو د بیرته راستنیدو خبر ورکوي. د داس حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس زیاتره ناروغان له ایران راستنه سوي یا هم ایران ته د تګ سابقه لري. بل خو هند په افغانستان کې د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله د افغانستان له دوه ښارونو څخه خپل ډیپلوماټان ایستلي. هند وایي دا کار یې د کورونا وایروس په وړاندې د احتیاطي تدابیرو یوه برخه ده. عصمت سروانی په اړه راپور راکوي.
هند په افغانستان کې له هرات او جلال آباد ښارونو څخه د خپلو کنسولګریو ډیپلوماټان او کارکوونکي په دې خاطر کابل ته لیږدولي چې په افغانستان کې کورونا وایرس په سرعت خپری شي. که څه هم په جلال آباد کې تر اوسه پورې د یو تن کورونا تایید شوی، خو په هرات کې چې له ایران سره پوله لري په دې وایرسو د اخته کسانو ګڼې پېښې ثبت شوي او دې ته په پام چې له ایران زرګونه افغانان هرات ته را روان دي د کورونا پېښې هم په زیاتېدو دي. هندي رسنۍ د خپل هیواد د حکومتي سرچینو په قول وایي په افغانستان کې د کورونا وایرسو د پیښو له زیاتېدو وروسته د احتیاط لپاره د جلال آباد او هرات له کنسولګریو څخه ټول کارکوونکي کابل ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د حکومت له رسمي شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په دې هیواد کې تر 110 د زیاتو کسانو کورونا وایرس تایید شوي دي، خو باور کېږي چې په افغانستان کې به تر دې ډېر کسان په کورونا اخته وي. روغتیایی متخصصان وایي په افغانستان کې به د دې لپاره په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات وي چې د دغه هیواد درې ولایتونه له ایران سره پوله لري او له بلې خوا میلیونونه افغانان په ایران کې میشت چې لسګونه زره په ایران کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ایران کې تر نن یکشنبې پورې د رسمي شمیرونو پر اساس 15,408 تنه په کورونا وایروس اخته شوي او تر 0 ډیر ورڅخه مړه شوي دي. خود ایران د حکومت له لوري پر خبرو شوی او ارقامو خپلواک سرچینې ډیر باور نه کوي او وایي چې شاید تر دې ډیر کسان په کورونا اخته شوي وي. د هند حکومتي سرچینې وایي د جلال آباد او هرات د کنسولګریو کارکونکو او ډیپلوماټان د دې لپاره هم کابل ته انتقال شوي چې په دغه ښارونو کې کافي طبي اسانتیاوي نشته.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم یو امنیتی موضوع. هندی رسنۍ وایي په کابل کې د سیکانو په درمسال برید کوونکی هندای و چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې له داعش ډلې سره یو ځای سوی و. د انډین اکسپرس په نوم ورځپاڼې د دې هېواد د استخباراتي چارواکو له قوله لیکلي ابوالخالد الهندای هندي اصلي نوم محسن دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د داعش پر ضد د بریالۍ مبارزې لپاره په سیمه ییزې همکارۍ ټینګار کوي. امید زهرمل په دې اړه راپور لري.
په کابل کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د سیکانو په درمسال برید کوونکی هندي الاصل محسن و چې دوه کاله وړاندې په کونړ ولایت کې د داعش ډلې سره یو ځای شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له قوله په دې برید کې 15 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د انډین اکسپرس په نوم ورځپاڼې ته د هندوستان استخباراتي سرچینو ویلي محسن یې مور د تصویر څخه پیژندلی دی. ورځپاڼه زیاتوي د محسن مور ته د داعش ډلې لخوا د ټلګرام په وسیله خبر ورکړل شوی چې زوی یې په کابل کې د یوه برید وروسته وژل شوی دی. خو ورځپاڼې ته هندي استخباراتي چارواکو ویلي د محسن مور له ویرې دا پیغام له منځه وړی یا حذف کړی دی. د المبا په نوم داعش ډلې پورې اړوند یوې ویبپاڼې د تېرې جمعې په ورځ د هغه شخص تصویر خپور کړ چې له قوله یې په کابل کې د اهلي هنودو په درمسال برید کړی دی. په ویبپاڼه کې د دې شخص نوم ابو خالد الهندي ښودل شوی دی. د ابو خالد الهندی یا محسن مور وایی لدی خبره و چه زوی په کونړ کې اوسیږي. اوس دې پیښې دا اندېښنې راپورته کړي چې ګنې داعش ډله په سیمه کې د جلب و جذب پراخې سرچینې لري. نظامي شنونکي وایي داعش لا هم د افغانستان لپاره ګواښ دی او ښکاري چې د سیمې استخباراتي ډلې د پیاوړتیا ورته د خلکو د جلبولو لپاره هلې ځلې کوي. شنونکی کابل خان تدبیر.
سیمه استخبارات خصوصا د پاکستان استخبارات په سیمه کې لګیا دي، په هندوستان، افغانستان او پاکستان کې په جذب باندې چې دغه ډلې ته نور افراد او اشخاص احیانا له طالب سره د افغانستان دولت سوله کوي، یو بله ډله باید موجوده وي چې هغه د دوی پروګرامونه عملي کړی شي.
ښاغلی تدبیر زیاتوي همدا اوس د استخباراتي کړیو د جذب په وسیله له داعش سره د منځنۍ او سویلي اسیا څخه ډېر شمېر کسان یو ځای شوي دي. خو له دې ټولو سره سره بیا د افغانستان حکومت وایي داعش ډلې ته یې ماتې ورکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په یو شمېر برخو کې د دې ډلې بریدونه د داعش د قوت نښه نه ده، خو پر ضد یې پر سیمه ییزې مبارزې او همکارۍ ټینګار کوي.
تهدید هستند اما بیروی امنیتی ما
دی وایي داعش ډله ګواښ دی، خو افغان ځواکونه به یې د ځپلو او له منځه وړلو لپاره کار کوي. یوې سیمه ییزې همکارۍ ته هم اړتیا لیدل کیږي چې د سیمې هیوادونه باید پوه شي چې افغانستان لا هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ دی او باید دا موضوع جدي وګڼي. په دې وروستیو کې داعش ډلې په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو او له هغې وړاندې د عبدالعلي مزاري پر یاد غونډې د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان حکومت وایي داعش ډله له طالبانو سره اړیکه لري، خو طالبانو بیا تل دا تور رد کړی او ویلی دي د افغانستان په ډېرو برخو کې یې له دې ډلې سره جګړه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین د ووهان ښار چې کرونا وایرس ورنه نړۍ ته خپور شوی ده، د ژوند فعالیتونه په کې بیرته عادي حالت ته راګرځېدلي دي. اسمت سروانی پاړه راپور کوي.
د چین ووهان ښار چې د کرونا وایرس په کې پیدا شول او درستې نړۍ ته خپاره شول، وروسته له دې عادي حالت ته راګرځېدلی چې دوی میاشتې ورځنی کاروبار او فعالیت په کې په ټپه ودرول شو. خو له ووهانه پرته په نورو ځایونو کې لا هم کرونا په خپرېدو ده او د انسانانو ژوند اخلي. تر نن پورې په نړۍ کې په کرونا وایرس تر 6,40,000 زیات خلک اخته شوي او تر 10,000 ډېر پرې مړه شوي دي. اوس تر ټولو ډېر کسان د امریکا په متحدو ایالتونو کې په کرونا اخته دي، ورپسې ایټالیا ده. پرون شنبه په ووهان کې ځینې ترانسپورتي خدمات بیا فعال شول او د ښار ځینې پولې چې د تګ راتګ لپاره بندې کړی شوي دي پرانستل شوې. ووهان د چین د هوبی ولایت مرکز دی. په چین کې په کرونا وایرس ټول ټال 3209 نوي تنه مړه شوي، خو له دې منځه 3100 یوازې په ووهان کې مړه شوي دي. چارواکو په دغه 12 میلیونی ښار کې سخت تدابیر غوره کړي وو. مثلا شاریان په کورونو کې بند کړی شوي وو، د بسونو تګ راتګ یې منع کړی وو او ټکسیانو ته یې اجازه نه ورکوله. خو دغو مقرراتو یا بندیزونو مرسته ونه کړه چې کرونا وایرس له ووهان څخه د چین نورو برخو او نورې نړۍ ته خپاره نه شي. پرون د چین روغتیایي چارواکو وویل چې په دغه هیواد کې د کرونا 450 نوي پیښې ثبت شوي، خو دا ټول له بهره راغلي کسان دي. په چین کې تر پرون پورې په کرونا د اخته کسانو شمیر 1948 تنه و. په چین کې د کرونا وایرس د خپرېدو مخه تر ډېره نیول شوې، په نور نړۍ کې وضعیت بدتره شوی دی. د امریکا په متحدو ایالتونو کې په کرونا د اخته کسانو شمیر تر 130,000 اوښتی دی. په متحدو ایالتونو کې تر 2,000 ډېر کسان په دې وایرس مړه شوي دي. همداشان په ایټالیا کې تر اوسه پورې تر 2,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي او تر 10,000 ډېر په دې وایرس مړه شوي.